کوم. بیا د انتخاب د ملګرو سو کټګوري ملګری زما دی، خدای دې شي همکاران دي، دې خوا کې زما د کلی ملګری دي، انډیوالان مې دي، له هغوی سره زه کله نا کله لوبې کوم، نو وخت نا وخت کوشش کوم چې ورزش وکړو.
ښاغلی پښتون وایي چې ځینې ځوانان بیا خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي چې په باور یې د مناسب کار نه دی.
له بده مرغه باید ووایم اوس تر ډېره پورې ځوانان سوشل میډیا یا هم دغه آنلاین کم رسنۍ چې دی، پلیټ فارمونه دي، د کې ډېر مصروف او مشغوله دي، کوشش کوي چې ډېر وخت دته ورکي، ګوښنشینی وکړي، د اتاق په کونج کې کېږي، گیمونه وهي، خپل سات تیر کړي. هم ځینې وختونه دوی هغه رسنۍ ته ورکوي چې په هغه باندې ویډیوګانې خپرېږي، دوی چې کله ویډیوګانې ګوري د نورو خلکو، د نورو خلکو ژوند ګوري، یو ډول متاثره کېږي. نو ډېر کوشش کوي چې دوی باید هم په هماغه شکل باندې اوسېږي، دوی هم داسې ژوند ولري لکه څنګه چې په ویډیو ګانو کې دي. نو دا هغه څه دي چې په اوسني وخت کې دغه محلي لوبیا او دغه ورزشونه مې اوسه کم رنګ کړي. ځوانان تر ډېره کوشش نه کوي چې ټولنیز ژوند ولري، دوی ورزش وکړي، دوی لوبو ته وخت ورکړي. نو دغه یو ستونزه نشته ده، د تعلیم اړخ یو څه کمزور شوی په دې کې شک نشته دی. اما دغه آنلاین رسنۍ یو څه د ځوانانو دغه ورزش یو څه کم رنګ کړی دی، البته دغه لوبو ته وخت ورکول. مطلب ځینې ځوانان داسې چې په تیر کې ژوند کوي، ځینې ځوانان دغه سړي چې په حال کې ژوند کوي، ځینې ځوانان بیا داسې چې په راتلونکي کې ژوند کوي. له بده مرغه په اوسنۍ شرایطو کې، په اوسنۍ وختونو کې زموږ ډېری ځوانان په راتلونکي کې ژوند کوي، یعنی یو ډول خپل ژوند له نورو سره تړي چې باید هم دغسې واوسېږم. خو حال دغسې دی چې اوس لپاره دې ته زمینه سازي نشته دوی لپاره. نو له شک پرته چې دوی ته تاوان لري، دوی یو ډول روحیه یې کمزوري کېږي، مشکلات ورته پیدا کېږي، رواني ستونزې ورته پیدا کېږي، یو ډول لاس په سر کېږي له تعلیم څخه، لاس په سر کېږي له ورزش څخه، لاس په سر کېږي له ټولنیز او فرهنګي ژوند څخه. نو له شک پرته چې تاوان لري، اما د حل لپاره باید کار وشي. دلته باید حکومت شته، نظام لري، په خوا کې نړیوالې ټولنه همدارنګه رسنۍ په دې برخه کې باید ډېر کار وکړي ترڅو حد اقل ځوانان له دغه حالاتو څخه ووځي.
د کندهار ولایت یو ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، وایي پخوا به نجونو هم د کور مخ کې ځانګړې دودیزې لوبې کولې، خو اوس طالبان هغه هم نه پرېږدي. دا ځوانه په کندهار کې د نارینه وو د دودیزو لوبو په اړه هم خبرې کوي.
په خاص و مخکې هلته دوی به دا ټالونه جوړول، په ټالو کې به زنګېده د ښځو خپل یو جلا ډله به ټوله به دا کلیوال ښځې نه د خپل منطقې ښځو به هغه ځای پیغلانو به مشخص کړی وو، دا دېګونې به پاخه او چایان به یوړې، بیا به هلته دا ټالونه به واچوله په لګو باندې، یا په ونو باندې، یا په بل داسې شي باندې، چې هلته به تالېده سر به ولاړه، بیا به مازګر راله. یوه ورځ به په کار کې مشخص وو، هغه به د اختر ورځ وه، یا هم بل داسې یو ورځ به مشخص کړی وه دوی به کړه، اما نور اضافه ساتېری نه وو. او نارینو دپاره لوبې دغه فوټبال ډېر استعمالېږي، پخوا هم ډېر کېده، اوس هم ډېر کېږي، او کرکټ ډېر استعمالېږي. او دا د ډېرو لوبې ډېرې کېده، د مردوکو لوبې ډېرې کېده، او هغه د لرګي وهنه وه، په هغه یوه پښه باندې چې د هغه لرګي غورځوه، دغه لوبې درې دانې ډېرې کېنه. دوی به ډله راټوله سوه، د هغې جنګېده ساتېری به ډېر وو، هغه به وخت معلوم نه و، اختر او دغه ښه ورځ او بده ورځ دا به نه وه، فقط هغه هګیانې به جوش کړې به، ځکه د دوی هدف دا وسي باید خرڅې هم سي او ساتېری هم باندې وس. بیا به یو میدان ته راوویستله، هګیانې به جنګېدلې، چرګ جنګېده، او د زیرکې او بل مرغه نوم یې یېر سو، مشهورې ساتېریانې وې چې په کندهار کې به کېدلې. داسې جنګیالي مرغان به که پیدا کړه په ګرو کې به نیوله، بیا به غټ میدان وخت او ورځ به مشخص کړه، اعلان به وکړي چې دلته نیم ساتېری دی، بیا به غټ میدان ګراوند به جوړ کړي لکه عین هغه د فوټبال او د کرکټ هغه، بیا به نو دا خلک شاخوا ورته کښېناستله د سیل دپاره، دغه شیان به په جنګ واچوله، هغه مقابل لور ته به پیسې وټاکل سوې، چې د هر چا اول به وګټل هغه ته به انعام ورکول سو. اما د ښځو تر منځه داسې اوس مشخص کوم ساتېری نهسه، پخوا به ټالونه ډېر وه، د نجونو به هغه خاله خاله ساتېری دا د نوکیانو غوندې هغه به جوړ کړي و نه، او کوری کې او داسې خاله ساتېری به د باندې به راووتلې، کوچنی خیمې به یې ودرولې، بیا به دوی دا خاله خاله ساتېری کول. الوکان خو اوس هم کوي، خپل وخت د جمعې شپه او جمعې ورځې مشخص کړي، دا دوه ورځې دوی خپل کرکټ لوبه وي، فوټبال وي، دغه ساتېری کوي. د دوی تر منځ چې ډېره پراخه شوې ده دا لوبه، ساتېری دغه دا د کرکټ او فوټبال دا لوبه ورځ تر بلې ډېرېږي، دا نورې لوبې ټوله شاته پرېښول. د نجونو لپاره کوم ساتېری نشته، چې حقیقت ووایم که واړه ماشومان دي که دا لویانې دي، هغه که کم سنه یې که غټ سنه یې، مقصد هغه په نامه کوي
دا جلی د دودیزو لوبو د ګټو پاک له هم زیاتوي.
اصابو د فعالیت لپاره، فزیکی فعالیت لپاره یو بهترین شی دی، ځکه یو خو د ده تفریح او ساتېری سو، او په زمن کې د ده خپل یو فزیکي حرکت سو. کله چې هغه اصاب دی حرکت وکړي، فزیکي حرکت ټوله بدن ته رشد ورکوي. یعنی د دوی د نشونما لپاره او د دوی د شم مغز تقویه مغز لپاره که هر ډول لوبه وي هغه که هلک وي که نجلۍ وي د دواړو ترمنځ ښه ده. اما د دې تر څنګ زه دا نه غواړم چې فقط ځوانان، باید ټول انسانان، هغه که زوړي که وړي که مقصد که هر سنوال وي، باید په دغه لوبو باندې مشغول اوسي، ځکه د دوی د نشونما تقویه لپاره ډېر ښه ده. هر لوبه که هلک وي که نجلۍ وي زموږ لپاره ډېره ګټمنه ده، او موږ د ډېرو ستونزو مشکلاتو را ګرځوي. اوس هلکان چې دي ولاړ سي، هغه وخت مشخص وي، هر وخت چې زړه وغواړي فوټبال او کرکټ ته ولاړ سي، د دوی هغه کوم ابد خیالات او کوم تشویشات او مشکلاتونه چې په ذهن کې ګرځي هغه ټوله له منځه ولاړ سي فقط د 1-2 ساعت لپاره. اما زموږ ښځینه ټولنه اوس مهال په ډېر رواني حالت باندې اخته دي، په دا خاطر چې د دوی دپاره نه د ساتیري زمینه شته، نه هم د وتلو زمینه شته چې فقط هغه بلوغت ته ورسېږي وایي بسم الله که ودی. نو زموږ ښځینه ټولنه اوس ډېره په رواني حالت باندې اخته ده، نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که سه هم همسایه یا یو دوست ملګري ته ځي وایي ته سکې لوی نجلۍ سې ځې، دا د پیغلانو پورې، اما چې کله کوچنۍ وي وایي د باندې مه وځه په کور کې. نو د دوی دپاره کوم د فرصت نشته، او دا دونې کم سینه نجونې چې اوس مال مې لیدلې دوی لا په یو رقم ډپریشن باندې اخته وي.
په ننګرهار کې هم بیا ځوانان دودیزو لوبو ته وخت ورکوي او ملګري په همدې بهانه سره ټولېږي. ګلاب ابراهیمی په دې اړه وایي،
یو خو هغه لوبې دي چې مثلا کرکټ ده او مثلا یا والیبال ده یا نورې لوبې دي، خو دلته چې اکثره هغه کلیوالي یا دودیز لوبې دي هغه غیږنیونه ده. غیږنیونه ده له دې سره یو ځای خوسی موږ ورته وایو چې اکثره موږ ځوانان وینو په هغه شنو ساحو کې یا د سیند غاړه کې. همدا اوس چې ډېر ښه موسم دی په خوسی باندې اخته دي. خوسی طریقه دا ده چې مثلا یو 15 کسه یو طرف ته کېږي، 15 بل طرف ته کېږي، یو پکې میر ټاکل کېږي، دالې جوړیږي سره چې دوی بیا دغه قچي غوته چې موږ ورته وي غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسي، دا یو پخه پس مکه لګي یو پورته کوي او په دې یو پخه باندې دوی یو لبل سره خپل زور معلوموي. بیا نو چې د هر چا دغه قچي غوته د لاس نه خطا شو هغه او بیلو یا چپاکه هغه دالو به او بیل دی دغه کس ویږي پکې.
کغله ابراهیمی د ځوانانو په منځ کې د دودیزو لوب پاړه او دا چې د دل نظر څار زخت لري نورې خبرې هم لري.
یو بل لوب هم شته چې مثلا دندکلک ورته وي. دندکلک هغه لوب ده چې خصوصا هغه ځوانان چې نیمچا ځوانان دي، پورا ځوانان نه دي، د لرګوی یو دوه هغه پیدا کوي چې یو داسې د شل سانتي په اندازه یو بل لرګی چې بیا د شل سانتي لرګی پی وهي هغه داسې یو متر په اندازه وي چې دوی د دندکلک لوب ورته وي. دغه لوب هم دودیزي دي، زمونږ په لغمان کې دام ترسره کیږي. انټرنیټي گیمونه دي، دغه موبایلونو کې چې کوم گیمونه دي، دغه یو لږ تاثیرات په هغه باندې کړی ده په دودیزو لوبو باندې. خو د دودیزو لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندی ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندی ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت دپاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي فشارونه هم کموي، بل بې مصرفه لوبې هم دي. د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد خبره هم دلته موجوده ده. تاسو په دې پوهېږئ چې یو څوک که موبایل کې ګیم وهي هغه یوازې ځان ته ناست ده، په ډپریشن او ډول ډول ناروغۍ مخته کیږي. خو دغه دودیزې لوبې چې دي صحت ته ګټه کوي، اتفاق اتحاد ته ګټه کوي، یووالي ته ګټه کوي، د خلکو راټولېدنه هلته رامنځته کیږي، نورې ډېرې دغسې ګټې لري.
خوست کې بیا غیګنیول ډیره پیژندل شوی دودیزه لوبه ده. د یاد ولایت له اوسیدونکو عابد سرمو په دې اړه مرکه کړې ده.
ځوانان سره په غیګ ورځي په مینس کې کرخه استلې وی، یو طرف د والیبال غونډې میدان لري. یو ځل دی وی ډلې څخه یو ځوان ورځي کاغه ډل کې او چاته لاس ورول او بیرته خپل ځای ته ځان ورسو، یو نمره اخلي او کال ته بیا نیول کیږي او خپل ځای ته نه را پریخدل کیږي، مقابل طرف نمره اخلي. د سی یو ډول فلونای ته ورته لوبه ده، خو چلکی په کې ډیر چلیږي د دغه ډول لوبه.
څومره بیا ځوانان ته زیان رسي یو بل جوبلوي ځکه دوی پالوانی کوي؟
ځوانان ته خوځیان په دې نه رسیږي چې هغه میدان داسې جوړیږي که دوی په ځمکه باندې غورځي، او یا هغه لوبم چې هغې ته ځانګړي اصول لري. کله چې یو څوک خوږیږي هغه بیا پاول کیږي، نمره یې بل اړخ ته ورکول کیږي، نو د اصولو په چوکاټ کې لوبه ترسره کیږي. ځوانانو ته هیڅ زیان نه رسیږي.
خپل دې دا لوبه کې ګډون کړی؟
موږ دومره چرته انرژي لرو چې دې لوبه.
نو کوم ځوانان د خوست دودیزه لوبه کوي؟ کوم ځوانان
هغه چې په مټو کې یو څه زور ولري او څه ورزش ترسره کوي. کړی وي او څه چلکی ور سره ملوي.
دغه ځوانان چې د پالوانۍ د لوبې معیار پوره کا، مثلا تاسو ویلی چې هغه باید غښتلی ووسي، څومره سته څومره چارچاپېره ویني؟
بېروزګارۍ خلک دغه د ورزش لپاره وزګار کړي، ځکه په ذهني لحاظ باندې که دوی ډاکټر ته ورځي ذهني ستونزې ورته وي، له چا مشوره اخلي؟ لومړی مشوره یې دا چې تاسې باید سپورت ته مخه کړی. په بدني لحاظ هسې هم افغانان بیا خصوصا د دې خوست خلک چې لرو پرتو سیمو کې اوسېږي، بدني لحاظ قوي دي، او که بیا یو څه ورزش هم ورسره وکړي هغه بیا لا هم قوي کېږي. نو ډېر خلک شته، ډېر ځوانان شته چې دغه لوبې ترسره کوي په چمګاون کې او په لرو پرتو سیمو کې، او بدني لحاظ هم قوي دي. او هغه څوک چې په دغه لوبو کې یو څه چلکي زده وي، یو څه هغه د چا خبره چې مخکې له مخکې نور تمرینونه ترسره کړي وي، هغه پکې بیا ډېر ښه راځي. مثلا هلته ډېر له زور څخه استفاده نه کېږي، چا باندې یا هغوی زور ته پرېښودل یا چې په تا باندې وکړي، ځان نه ورکوي او ځان یوازې هغه خپل مقابل لوري څخه راخلاصوي. معلومات دته کېږي چې ما که دغسې ونیسي نو زه ځان نه شم خلاصولی، هغه لارې چارې ور معلومې وي چې دا څه ډول ځان خلاصولی شي. بیا ډېر په دغه لوبه کې بریالي وي، که څه هم هغه د بډای له لحاظه یا داسې ښه نه وي، خو چلکی ور سره یې هغه ځان خلاصولی شي او په لوبه کې تر ډېره بریده بریالی وي.
بله، د خوست د ځوانانو دې لوبې ته چې معمولا د پالوانی بڼه لري، څومره خلک به راټولېږي د نندارې لپاره؟
ان شمېر سلګونو ته رسېږي. ان ځین ځایونو کې خو داسې هم وي چې کله پی لوبې ته یا د لوبې رسېږي او یا هم نیمه پی لوبې ته، هغه بیا شمېر له زرګونو هم اوړي.
داسې دې اورېدلي دي چې مثلا د دې لوبې تاریخ تاسو ته له کومه ځای راپاتې ده؟ د خوست ځوانانو ته کوم څه دې پاکله اورېدلي؟
ځوانانو نه چې پوښتنه کېږي یا له سپینګیرو پوښتنه کېږي، وایي دا ډېره پخوا دود وه. مثلا په ودونو کې به تر ډېره دغه لوبه ترسره کېده، چې کله به زوم راتله ناوې به نه ورکول کېده، یا وړخونه ورته وایي چې په ودونو کې د ناوې له لورې د زوم کورنۍ ته کېږي، په هغه وخت کې دغه ډېره پکارېده. بله لوبه چې دغه د پړي په یو خوا کې او په بله خوا کې نیول وه، هغه لوبه هم ترسره کېده.
تاسو له زوم نه یادونه وکړه چې په واده کې به دا د پلوانۍ لوبه کوله، کله به چې ناوې نه ورکول کېده د خاصو دودونو له مخې. یعنی هدف دې کې څه ده؟ زوم د ناوې د کور مخکې پالواني کوله، خپل زور یې خود څه رقم خبر وه؟
یوازې به زوم نه و، له زوم سره به چې څومره خلک تللي وو او د ناوې د کورنۍ خلک به و، لکه د واده یو اړخ و، د ساتیرۍ لپاره به دغه لوبه ترسره کېده او په دودیز ډول به دغه ترسره کېده. د واده یو اړخ و، یعنی خلک به په دې ډول سات تېروه او واده ته به یې رنګ وربخه. د چې په ځینو ځایونو کې به بیا هوایي ډزې کېدې، د هغې مخنیوی شوی و، یا نور داسې شیان و چې دوی غوښتل هغه واده لا رنګین کړي، د واده د رنګینۍ لپاره دغه لوبې ترسره کېده.
تاسو په نظر څومره ښه ده چې د هر ولایت ځوانان خپلو پخوانیو دودیزو لوبو ته مخکې ځان مصروف کړي او پایلې به یې ښې واوسي؟ ورته
په اقتصادي لحاظ باندې دوی په ځان باندې بسیا وي، د کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې نه وي، که د لوبو د کولو لپاره مصارف کوي یا نور داسې، هغوی بسیا وي، هغوی کولی شي دغه دودیزې یا نورې لوبې ترسره کړي. خو هغه خلک چې کورنۍ ور تر غاړې ده، په اقتصادي لحاظ باندې جوړ نه دي، خو که کاري فرصتونه دلته شتون ولري، هر څوک په اقتصادي لحاظ باندې پر ځان بسیا شي، لږ تر لږه که یو ځوان دومره عواید هم ولري چې دی په کورنۍ باندې بوج ونه اوسېږي، کورنۍ ته یې لاس نه ویني ولی چې مثلا زه دغه کار ترسره کوم یا زما دغه شیانو ته اړتیا ده، دا راته واخلئ، په خپله ځاني اقتصادي بسیانې سره پر مخ ولاړ شي، دودیزې لوبې به هم راژوندی شي، د جرایمو کچه به هم یو څه راټیټه شي، د نشه یي توکو استعمال به هم کم شي، او هغه شخړې چې په کلیو یا په دوکانونو یا د ځوانانو ترمنځ په دښمنیو بدلېږي، هغه به هم یو څه اندازه رقم شوي اوسېږي.
وضعیت اوس همدا رقم ده، لکه څنګه موږ او تاسو وینو روان دی. اوس په داسې وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې که هیڅ نه یې همدې دودیزو لوبو ته د ځان د بوختولو لپاره مخه کړي، اقتصادي ستونزې شته، له تحصیل نه لرې والی شته، نور ډېر زیات محدودیتونه په ځوانانو باندې شته، په همداسې وضعیت کې هغه ځوان چې فکر ځوان ده، حوصله زیاته ده نظر نورو ته. دته څه کول پکار دي چې په همداسې سختو شرایطو کې مبارزه وکړي، خپلې کورنۍ سره ښه چلند وکړي، خپله بیرون له کوره خپلې دودیزې لوبې له ملګرو سره وکړي. یعنی که داسې وایي چې ښه وخت کې خو هر څوک کولی سي ژوند وکړي، ټولو چارو ته ورسیږي، مګر ډېر کم کسان دي چې په بد وخت کې په ځان باندې کنټرول، په ځان باندې حاکمیت لري. په دې برخه کې ځوانان څه وکړي، په بدو شرایطو کې څنګه خپلې دودیزې لوبې ژوندۍ کړي؟
اما په هوایي تر ډېره بریده ضرور دی. په دې کې د رسنۍ رول تر ټولو مهم دی چې د ځوانانو لپاره په هغه لارو چارو چې یو ځوان کولی شي له سختو حالاتو څخه ورباندې ځان راوباسي. یوه اصطلاح ده په ژوند کې چې کنر یې ژوند وکړه. په ژوند کې تر ټولو سخت رول هغه چا ته ورکول کېږي چې غوره لوبغاړی اوسېږي که نه. نو ځوانانو ته زغم پکار دی د خپلو هغه استعدادونو او هغه وړتیاوو چې دوی په ځان کې لري، پر ځان باور، باغه سوي چې له دوی سره د مرسته همکاري کولی شي، چې دی هم په ذهني لحاظ باندې، هم په رواني لحاظ باندې، هم د کورنۍ لپاره د یو ښه کس په توګه پاتې شي، او هم په ټولنه کې د نونو ځوانانو لپاره یو داسې لاره انتخاب کړي چې ځوانان له ده څخه درس واخیستلی شي، او دا یې ثابته کړي چې مثلا ځوانان چې دي دغه د ټولنې د ملا تیر د حیثیت لري.
فخره باید تاسو پیغام په لنډه توګه په دې هکله هم ولرو که څه هم دنیا پرمختګ کړی، ټکنالوژي ده، بیلابیلې لوبې دي، بیلابیلې سرګرمۍ دي په ټولنیزو رسنیو کې، خو بیا هم خپلې دودیزې لوبې څنګه بیرته را ژوندۍ کړي؟ ډېر لنډ غواړو تاسو پیغام په دې اکله هم ولرو.
یو خدا دی چې هغه لوبې چې پخوا په ځوانانو کې د پخوانیو خلکو له خولې موږ ته را پاتې دي، پخوا یا موږ په ماشومتوب کې کولې، هغه ډېرو لګښتونو ته اړتیا نه لري. مثلا خوسی خوسی ورته وایي، یا موږ ورته کیچک وایو، چې بل د کبډي لوبه ورته وایي، یو شمېر نورې دا خصي لوبې دي، د پټپټونو لوبه شوه یا نور داسې شول، هغه مصارفو ته اړتیا نه لري. بل د ډېر مینې او خوند لوبې دي. په دغه برخه کې خپله د چا مسؤلیت چې دی د بدني روزنې ریاست یا د رسنۍ دي، په دې کې یو مهم رول لوبولی شي چې دوی ته یې په ارزښت باندې وغږېږي، په هغه شیانو باندې وغږېږي. که دغه یو ځل مروجې شوې، انشاءالله په نړیواله سطحه به دا د افغانستان پېژندونکي لوبې اوسېږي، او افغانستان به ښې لاسته راوړنې هم پکې ولري. دغه لوبې زموږ دودیزې لوبې دي، دا باید راژوندی شي. نه کوم لګښتونه نو تارتیا لري، هم د مینې اورور کلوای لوبي دی، او هم په دغه برخه کې تر ډیره بریدا ما په هوی تارتیا دا، او تر ډیره بریدا دغه مسولیت د خلکو جوړیږي چې په دغه برخه کې پوهیږي، یا د غلوبي تر سره کړي، یا د غلو په ټول اړخونو باندې پوهیږي.
درن دوستان، دا و دیدی اونه د تان دی چانگی خپرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مل او ملگره.
در افغانستان، سیمه او نره د تازه خبرونو لپاره د ازاده رادیو ویب پانه تا سرور خکاره کری،
azadiradio.com
salarvish sata.
darsi saat tarshpajam tulgi porta danjuno dazdaklo lapara uni zakhparawana.
السلام علیکم درنو اوریدونکو او ګرانوز د کونکو درسي ساعت مو هر کلی کوم. نن سه‌شنبه ده، او د تل په څیر د بیولوژي مضمون درس واردی. یادونه کوم چې د دې خبرونی درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه چمتو کړي، او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. نن به د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون کې ولولو چې جینیټیک څه شی دی. ښوونکی به د جینیټیک تاریخي بحث ته لنډه اشاره وکړي، او د درس په دوام به وراثت او کروموزوم ولولو. دا به واورو چې جینیټیک بیولوژي کې یو ډیر مهم او په زړه پورې درس دی، ځکه په دې عملیه کې د مور او پلار د بدني جوړښت خصوصیات له یوې حجرې څخه بلې هغې ته چې د اولاد حجره ده انتقالیږي. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
جنیټیک یا د وراثت علم، جنیټیک هم ورته وایي، د وراثت علم په پښتو کې ورته وایو. د مور او پلار یا د والدینو څخه راتلونکي نسل یا بچیانو ته د خواصو د استول یا لېږدول او د هغو د څرنګوالو یا راښکاره کېدلو څخه بحث کوي. یا په بل عبارت که چیرې بل تعریف څوک ورته وایي، دا هغه علم دی چې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د والدینو څخه نوي نسل ته د بیولوژیکي معلومات د لېږد څخه عبارت دی. بیولوژیکي معلومات دلته بل هیڅ نه دي، فقط د هغو څرنګوالی دی یا د مور او پلار څخه و کوشنیانو ته یا بچیانو ته د رنګ استول دی، یا هم د ورشتان رنګ دی، او یا هم کد دی، او یا هم نور داسې ډېر بیولوژیکي معلومات. د جینیټیک علم د بیولوژي یوه ډېره مهمه څانګه ده. د دې د موجوده قوانین، یا که چیرې د دې قوانین موږ مراعت کړو، موږ په دې باندې توانیږو چې د دوو ژوندیو موجوداتو تر مابینځ توپیر او تغییر معلوم کړو، یا ورته والی او توپیرونه معلوم کړو. دا معنا چې که چیرې موږ د جینیټیک په علم باندې د هغو په قوانینو باندې وپوهیږو، نو موږ کولی شو چې د دوو بوټو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د دوو انسانانو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د مور او پلار او د زامونو یا د لوڼو تر مابینځ فرق معلومولی شو. لومړی شخص ګریګور مندل د هغه تر مخه نور ډیر پوهان رااله چې غوښتل یې دغه د جنیټیک په قوانینو باندې ځان پوه کړي، خو حاکم نسول باندې. نو لومړنی شخص چې دغه د ارثي خواصو په لېږد باندې حاکم سو، هغه ګریګور مندل و. دی راولاړ سو په 1386 میلادي کال کې دغه قوانین د مشنګ پر بوټو باندې چې د خپل پونتون د کلیسا او شاته ارزای چې و، د هغه په بخچه کې کړی و. دغه د مشنګ د بوټي د تجربې حاصل و چې د بیا وروسته قوانین پر جوړ کړل. دی چې کله ژوندی و، چا د ده پر خبرو باندې باور نه کوي، خرافات یې بلله. مګر کله چې دی مړ سو 40 کاله وروسته، نور پوهان راله، د ده نظریات هغه وخت تایید سوله. بیا د ده څخه وروسته نور ځوان پوهان راله چې د جینیټیک په علم کې نور قوانین رامنځته کړل. دا ګریګور مندل و چې د جینیټیک د پلار نوم هم ورکول سوی دی. وراثت او صفتونه. جین څه ته وایي؟ صفتونه د مور او پلار څخه اولاد ته په ارث باندې اخیستل کېږي. ارث که چیرې تاسو یو بل ځای د وراثت نوم اورېدلی یې، یعنی وایي یو چا ته دغه پیسې د پلار څخه په میراث باندې ورپاته سولې، دلته هغه میراث یا ارث یا وراثت دا شی نه دی. دلته فقط هغه تغییرات دي د مور او پلار څخه و نوي نسل ته استول کېږي، چې دغه هر صفت، هغه که د ورشتانو رنګ دی، که د پوست رنګ دی، که کت دی، هر څه چې دی، هغه په اوس وخت کې د جین په نامه یادیږي. جینونه په جوړه ډول دي چې یو د مور او پلار دی، یو د مور دی او یو د پلار جین دی، چې دوی سره وزای سي د جوړه سوله، او د جوړه جینونو ته الیل وایي. اوس نو ظاهری بڼه د یو شخص ده چې د مثلا تاسو اوس یو مچ پرس کوي، دی که چیرې موږ د باندې خواست ورته وګورو، د دغه ظاهری بڼې ته فینوټایپ وایي. مګر د ده که چیرې موږ کروموزومونه وګورو، حجرې وګورو، او هر هغه څه چې موږ په سترګو نسو لیدلی، هغه ته یې جینوټایپ ویل کېږي. دا د جینوټایپ او فینوټایپ تر مابینځ فرقونه دي. تاسو په چپه لاس عکس کې وګورئ، مرژک دی، مچ دی، ګلان دي، دا د دې فینوټایپ یا ظاهري بڼه ده. مګر په جینوټایپ کې د دې کروموزومونه، د دې هستې، د دې ار ان اې، ډي ان اې، دا ټول جینوټایپ دي. کروموزوم څه ته وایي؟ هسته لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویلي وه، دوه دندې درلودلې. د هغو څخه یوه دنده دا وه چې دوی حجرې ته د مثل په تولید کې اجازه ورکوي، یعنی حجره په دې باندې قابلیت لري تر څو د مثل تولید کې. د هستې په داخل کې خپل اوږده توسوي رشتې یا تارونه موجود دي چې هغه د کروموزوم په نامه سره یادیږي. دا کروموزومونه دوه لاسونه یا دوه اندامونه یا دوه مټه لري چې په یو مشخص ټکي یا مشخص ځای کې سره وصل سوي دي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. او دا جلا جلا مټ چې دی، هغه د کروماتیټ په نامه سره یادیږي. د انسانانو د کروموزومونو شمېر 23 جوړې دي یا 46 عدد دي. دلته تاسو ورته وګورئ چې کروموزوم څه ډول جوړښت لري. دی دوه مټه لري چې د مشخص په دې ځای کې تاسو وګورئ، دا برخه چې دا د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او نور کنه وګورو، دغه یو برخه د کروماتیت په نامه سره یادیږي، او بل برخه هم د کروماتیت په نامه سره یادیږي. که تاسو په زیر سره ورته وګورئ، کروموزوم بل هیڅ نه دی، د ډي ان ا جوړښت. ډي ان ا ډېر سره پیچل سوی ده، ورسته دا کروموزوم را مبنسته کړی دی. د هر انسان جسم دوه ډوله حجرې لري، یو جسمي حجرې دي او بل جنسي حجرې دي. جسمي حجرو ته دوه ان کروموزومي هم حجرې ویل کیږي، او جنسي حجرو ته ساده ان کروموزومي حجرې ویل کیږي. د انسان هر حجره چې د هغه 22 جوړې جسمي کروموزومونه یا دوه ان کروموزومي حجرې لري، چې هغه اوټوزومل حجرې هم ویل کیږي، او فقط یو جوړه جنسي کروموزومونه لري، چې هغه په شوزو کې په ایکس ایکس سره نشانه کیږي، او په نارنو کې په ایکس وای سره نشانه کیږي. نو دا غیلاتي کچیر یو څوک وایي چې د اولاد جنس ټاکل په چا پورې اړه لري، هغه په پلار پورې اړه لري. ولې د ښځو د جنسي کروموزومونه دواړه ایکس ایکس دي، د نارینه وو هغه ایکس وای دي. اوس که نو د پلار څخه ایکس ایکس ته ورسي، هغه ښځه یا انجلۍ کوچنۍ په منځ باندې راځي، مګر که چیرې وای ورسي، هغه نارینه کوچنۍ په منځ راځي.
د بیولوژي د درس په دوام دی ولسم ټولګي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې پر یو نباتي مسأله خبرې کیږي. دا برخه فوتوسنتیسس ده چې زیایي ترکیب هم ورته ویل کیږي. فوتوسنتیسس هغه جالبه عملیه ده چې لمخې نباتات یا بوټي للمر او آزادې فضا څخه انرژي اخلي او د سیستم لمخې په شیره او یا انرژي بدلوي. ښوونکي به د درس پوره تشریح وړاندې کړي.
فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی. تاسو ګورئ خپل له کلمې څخه معلومیږي فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د رڼا او نور او سنتیز د ترکیب په معنا دی. د رڼا او نور ترکیب فوتوسنتیز یعنی د رڼا او نور ترکیب. ځایي ترکیب یا فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. هغه عملیه چې نباتات خام مواد د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي، هغه د ضیایي ترکیب یا فوتوسنتیز په نامه یادیږي. بیا په بلې بره داسې ویلی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. دغه کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي چې هم په خپله نبات او نور ژوندي موجودات ورڅخه ګټه اخلي. دغه کیمیاوي انرژي چې د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي هم کولی سي چې د هغه څخه نبات ګټه واخلي او هم کولی سي چې نور موجودات ورڅخه ګټه واخلي. فوتوسنتیز مو وپېژندئ چې د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې د رڼا فوتو د رڼا او نور او سنتیز هم د ترکیب په معنا دی. او دا خپله هغه عملیه ده چې خام مواد نباتات خام مواد یعنی اوبه او کاربن ډای اکساید مو د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي او کیمیاوي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي چې کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي او نباتات او هم ژوندي موجودات کولی سي هغه څخه کار واخلي یا هم ګټه واخلي. د ضیایي ترکیب اړوند عوامل دي. لاندې عوامل د ضیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اول چیش دی؟ رڼا ده. رڼا او نور د ضیایي ترکیب لپاره ډېر ضروري دي. د ضیایي ترکیب لپاره د لمر رڼا ضروري ده. د رڼا ځانګړتیاوې او شدت په دې عملیه کې اغیزه کوي. ډېره رڼا د کلوروفیل لپاره زیان رسوي. منځنۍ رڼا کولی سي چې دا عملیه چټکه کړي. منځنۍ رڼا مو څه کوي؟ دا عملیه چټکوي او کمه رڼا دغه عملیه کمزوري کوي. که چیرې رڼا ډېره زیاته وي کلوروفیل لپاره بیا زیان رسوي، خو که چیرې منځنۍ وي دغه عملیه ډېره چټکوي. خو که چیرې دغه عملیه کمه رڼا کمه وي بیا دغه عملیه کمزوري کوي. د رڼا په نشتوالي کې کلوروفیل بې فعالیت نسي کولی. دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کیږي، یعنې موږ کولی شو چې دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کړو. د ضیایي ترکیب په خالصه سرو څپو کې ښه صورت نسي. همدارنګه آبي رنګ څپې هم د دې عملیه لپاره اهمیت لري. ورپسې کلوروفیل دی چې د ضیایي ترکیب عملیه بېل کلوروفیل څخه صورت نه نیسي. که چیرې کلوروفیل شتون ونه لري ضیایي ترکیب هیڅ صورت نه نیسي. کله چې کلوروفیل فوتون ون یعنی د لمر کوچنۍ ذره جذب کړي کلوروفیل هڅول کیږي، یعنی کلوروفیل مچ شي کیږي فعاله کیږي. د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره کافي ده. کلوروفیل چې شي د لمر کوچنۍ ذره ده. بیا که چیرې د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره شتون ولري د همدې تحریک لپاره کافي ده. بنفش رنګ هم دا کار کولی سي. هم سور څپه کولی سي چې دا کار وکړي، هم بنفش رنګ کولی سي چې دا کار ترسره کړي. کلوروفیل د کلوروفیل د فلورسنس خاصیت لري، یعنی کولی سي چې د لنډې څپې وړانګ جذب کړي او د اوږدې څپې وړانګ خپره کړي. هڅول شوې یا هم فعاله سوې کلوروفیل نږدې خپله یوه سلنۍ یا یو فیصدي انرژي په دې عملیه کې له لاسه ورکوي. کم وخت چې کلوروفیل فعاله کیږي یا دغه کلوروفیل چې فعاله سوې وي خپل یوه سلنه یا یو فیصدي انرژي کولی سي چې په دې عملیه کې له لاسه ورکړي. دریم عوامل چې وو هغه کاربن ډای اکسایډ دی. په زیایي ترکیب کې د کاربوهایډریټ جوړولو لپاره د کاربن ډای اکسایډ شتون ډیر ضروری دی. یعنی په زیایي ترکیب کې چې کله کاربوهایډریټ جوړیږي د هغه دپاره د هغه د جوړېدو دپاره کاربن ډای اکسایډ سل په سل کې د هغه شتون ضروری دی. څلورم عوامل هم اوبه دي. د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دي. موږ وویل چې خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکسایډ دي. نو د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دي چې د زیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اوبه د نوري تعامل په دوران کې کولای شي چې هایدروجن او اکسیجن تولید کړي. د ستوماتا وازیدل یا هم د ستوماتا خلاصېدل د کاربن ډای اکسایډ خارجېدو لپاره ضروري دي. همدارنګه مالګه او منرالونه له اوبو سره یو ځای د ریښې له لارې نبات ته جذبیږي او پاڼه ته رسول کیږي چې دا په زیایي ترکیب کې کارول کیږي. د زیایي ترکیب د عملیې لپاره پر مهم عواملو لکه رڼا، کلوروفیل، کاربن ډای اکسایډ همدارنګه او اوبو سربیره د تودوخې مناسبه درجه هم ضروري ده. یعنی د نور یا هم د تودوخې درجه باید مناسبه وي. په عام ډول د زیایي ترکیب لپاره مناسبه تودوخه د سانتي ګرید د 45 درجو څخه تر 30 درجو پورې ده. مناسبه درجه د زیایي ترکیب لپاره د 45 څخه تر 30 پورې ده. د سانتي ګرید د 30 درجو څخه زیاته تودوخه چې ده دغه عملیه کراروي یا دغه عملیه ورو کوي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه که چیرې تودوخه زیاته وي عملیه ورو کیږي. نو دلته وایي چې د 30 درجو څخه زیاته تودوخه دغه عملیه ورو کوي او د سانتي ګرید څخه په 45 درجو کې دغه عملیه په بشپړ ډول دریږي. یعنی که چیرې د سانتي ګرید د 30 درجو څخه دغه د تودوخې درجه 45 درجو ته ورسیږي موږ وایو چې دغه عملیه په بشپړ ډول دریږي. ځینې خاص نباتات موجود دي چې په زیاته یخنۍ او یا زیاته تودوخه کې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. یعنی کیدای شي چې هوا ډیره یا تودوخه ډیره زیاته یا په زیاته یخنۍ یعنی هوا ډیره یخه وي او یا هم تودوخه ډیره زیاته وي چې نبات د زیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې داسې نباتات هم شتون لري چې هغه خاص نباتات دي. د بېلګې په توګه د یخو غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي هغوی د صفر څخه تر 10 درجو سانتي ګرید پورې او د تودو او یعنی هغه سیمې چې هلته تود وي یا توده ځایونه وي په هغه ځای کې ځینې نباتات د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې دغه عملیه سرته رسوي. ځینې خاص نباتات دي چې هغه په ډېره زیاته یخنۍ او یا هم په ډېره زیاته تودوخه کې زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي چې په یخو ځایونو کې یا په غرنیو سیمو کې هغه د صفر څخه تر 10 سانتي ګرید درجو پورې ده چې زیایي ترکیب نباتات سرته رسوي او په تودو ځایونو کې بیا هغه د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې ده چې بیا نباتات زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. دغه د نور اغیزمن عوامل سول. راځو د زیایي ترکیب اهمیت. زیایي ترکیب زموږ په ژوند کې ډیر زیات اهمیت لري. د سمکې پر مخ د ژوندۍ موجوداتو د ژوند کولو لپاره به حد زیات اهمیت لري زیایي ترکیب. موږ ویل چې نباتات د خوراکي توکو په حیث او ژوندۍ موجوداتو څخه کار اخلي ځکه چې د دې لپاره ډیر زیات اهمیت لري چې د ټول ژوندۍ موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ده. همدا زیایي ترکیب دی چې د ژوندۍ موجوداتو لپاره خوراکي توکي برابروي. موږ داسې وایو چې زیایي ترکیب د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره که چیرې هغه نباتات وي که چیرې انسانان یا حیوانات وي د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه زیایي ترکیب دی. همدارنګه د کاربن ډای اکساید د دوران د تودوخې د درجې په ساتلو کې هم مرسته کوي. هم د کاربن ډای اکساید د دوران او هم د تودوخې د درجې په ساتلو کې زیایي ترکیب مرسته کوي. د زیایي ترکیب واسطه چاپیریال هوا صافوي. د زیایي ترکیب واسطه چاپیریال هوا صافیږي. نباتات د زیایي ترکیب په دوران کې کاربن ډای اکساید جذبوي، کاربوهایډریټ او اکسیجن منځ ته راځي چې دا د زیایي ترکیب په دوران کې منځ ته راځي. که چیرې زیایي ترکیب شتون ونه لري دا دوران منځ ته نه راځي یا دغه څه منځ ته نه راځي نباتات نشي کولی چې دا کار وکړي. کاربن ډای اکساید د ټولو ژوندي موجوداتو د تنفس لپاره ضروري ده. که چیرې کاربن ډای اکساید شتون ونه لري ژوندي موجودات تنفس نشي کولی یا د تنفس عملیه سرته نشي رسولی. د کاربن ډای اکساید یوه ځانګړتیا دا ده چې د لمر تودوخه جذبوي. که چیرې د ځایي ترکیب عملیه د کم لامل له مخې ودرېږي، هغه کاربن ډای اکساید چې په مختلفو لارو سره تولیدېږي هغه زیاتېږي او په پای کې تودوخه درجه لوړېږي. ځمکه ګرمېږي چې دې عمل ته د شین کوریزو یا ګلخانیو غزونو اغیزه وایي. د دې په پایله کې د ټولې نړۍ د تودوخې درجه ورو ورو زیاتېږي چې د نړۍ تودوالي حالت رامنځته کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي درس اورو. په دې برخه کې اصلي باس وراثت دی، خو د درس ډیره برخه د مندل پر قوانینو ورټوله ده. په درس کې به ښوونکی راته منډول راوپیژني چې هغه څوک او څنګه یې تجربې د دې لامل شوې چې په بیولوژي کې یو ستر باس رامنځته کړي.
د 1822 کلونو څخه تر 1834 کلونو په منځ کې د اتریش بیولوژیست ګریګور مندل د میراث لومړی قانون وموند. د دغه کلونو په منځ کې یو اتریشي بیولوژي پوه یا هم بیولوژیست چې ګریګور مندل نومېده هغه د میراث لومړی قانون وموند، یا لومړی قانون پیدا کړ یا هم کشف کړ. هغه چې و په خپل مندل د بزګر زوی و چې خپل ماشومتوب یې په فقر او سختۍ سره تیر کړ. دغه وضعیت هغه په منظم ډول ښوونځي ته د هغه د تګ مخه ونیوله. نو هغه اساسا له ځان څخه شیان زده کول. په یوویشت کلنۍ کې هغه د برون د اګستین بندر ته لاړ او په 1834 کال کې کاهن سو. یعنې دغه ستونزو سره سره چې هغه په فقر او سختۍ کې ژوند تېراوه او همدارنګه په منظم ډول نسوی کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي، د دې تر څنګ دغه ستونزو سره سره بیا هم دی وکولی سوای چې په 1834 کال کې له ځان څخه کاهن جوړ کړي. له هغه ځای چې هغه ځای څخه وروسته بیا دی د ویانا پوهنتون ته د ساینس او د ریاضیاتو د تدریس لپاره لیږدول کیږي. مندل په خپل هغه پریازي او نباتاتو په دواړو علمونو کې ډیر زیات علاقه درلودل، تر دې چې دوی وتوانېدي د جوارو د بوټو ملکیت په تفصیل سره مطالعه کړي. د دې تر څنګ هغه نور ډیر زیات مطالعات او تجربې سرته ورسولې چې بیا د خپل دغه مطالعاتو او تجربات نتایج د برون تاریخي انجمن ته وړاندې کړ. بیا د هغه د مطالعات هغه نتایج او هم د هغه خپل مطالعه په 1868 کال کې د همدغه انجمن له لارې خپاره شول. په لومړي سر کې د مندل تجربات او د هغه مطالعات د خلکو لپاره هیڅ د باور وړ نه و. نه هم خلکو هغه په هغه باندې باور درلود او نه هم منل. خو وروسته بیا د ځینو کلونو یو څه اندازه کلونو وروسته کله چې مندل وفاتیږي یا هم خپل ژوند له لاسه ورکوي، هغه وخت به خلک د جینیټیک په علم باندې لږ څه پوهیږي او بیا د مندل هغه مطالعات رښتیا ګڼي او پر هغه باندې باور پیدا کوي. مندل په 1834 کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې. په 1900 کال کې درې نبات پیژندونکي چې هر یو جلا جلا پر وراثت باندې کار کاوه هغه د مندل ټول آثار یې کشف کړل او د هغه له مخې نورې نسخې جوړولې. د مندل قوانین هم په هغه کال کې خپاره شوه او درې سره نباتات پیژندونکي دغه درې وړ نبات پیژندونکي مندل د وراثت د علم پلار وپیژنده چې ویل خپل مندل یا ګریګور مندل چې دی هغه د وراثت د علم یا د جینیټیک د علم پلار دی. په همدې ترتیب سره د مندل کارونه د جینیټیک د علم د مطالعې اساسي روش سو او نور نبات پیژندونکي بیا هم نور بیولوژي پوهان د مندل د تجربو او د مندل د نتایجو او د هغه د مطالعې پر بنسټ باندې د جینیټیک په علم کې نور کارونه سرته ورسول او نور لاسته راوړنې درلودې. مندل په واسطه کشف شوي قوانین د وراثت اساس جوړ کړ. کوم قوانین چې مندل لاسته راوړل هغه د وراثت د علم اساسي د وراثت د علم اساس بلل کیږي. د مندل مطالعه داسې وه چې هغه لومړی یو مناسب بوټی انتخاب کړي. مناسب بوټی د لاندې خواص پر بنسټ یا هم د لاندې دلایلو پر بنسټ انتخاب کړ. هغه بوټی چې مندل د خپلو تجربو لپاره مناسب وګڼي هغه د موشنګ بوټی و. موشنګ د تجربو د سرته رسولو لپاره څو ښه صفتونه درلودل. لومړی دا چې هر صفت یې یوازې دوه حالتونه لري. له بلې خوا د هغه کراس یا تزویج ډیر اسانه دی. د دې ترڅنګ ډېر ژر ګلان کوي او ډېر زیاتې دانې تولیدوي چې په دې ترتیب سره پر هغه باندې تجربه ډېر ژر نتیجه ورکوي چې پر همدې بنسټ یې همدغه دلیل موندل د خپل تجربې دپاره د مشن بوټی انتخاب کړ. دوهم مثال یې دا و چې مندل په خپل کار کې یو ښه صفت یوازې یو صفت ته متوجه کېده چې مثلا هغه یوازې د ګل رنګ ته پام کاوه خو د هغه نور خواص لکه د هغه وده د هغه د دانو انکشاف د دې ترڅنګ د هغه بڼه شکل د نور یې اصلا په پام کې نه نیول. مندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده مثلا یوازې د یو ګل رنګ ته پام کاوه. د دې ترڅنګ دریمه اصل یې دا و چې مندل د کراس تجربې چې وې هغه په تصادفي ډول نه و، یعنی کوم تجربې چې د سر ته رسولې هغه یو تصادف نه و بلکې هغه په خپلې تجربې چې وې پر هغه باندې باور درلوده تر هغه چې د څو ځلې یوه تجربه سر ته رسول یوه تجربه څو ځلې تکراروله تر څو هغه کومې غلطۍ چې هغه اصلاح سي او نور هم د غلطۍ مخنیوی وکولی سي. څلورم مثال یې دا و چې په پای کې هغه د خپلو نتیجو یا هم د خپلو تجربو په پایله کې حسابولی چې د دې کار لپاره ډېرې تجربې سرته ورسولې ځکه د هغه د کار پایلې یوازې د قوانینو لپاره یا هم د قوانینو له لارې ثابتېدلی شوی. دا چې د مندل قوانین وایي چې د مندل قوانین څو دي، په اصل کې د مندل قوانین درې څلور قوانین لري چې دلته هر یو په تفصیل سره وایي. اول دا و چې مندل د خپلو زیاتو تجربو او مطالعو پایلې په څلورو فرضیو باندې لاندې کړلې، یعنې د هغه مکمل تجربې د هغه مکمل مطالعې پایلې چې وي هغه پر څلورو فرضیو باندې ولاړ و یا هم څلورې فرضیې درلودلې. اول دا چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري. ژوندي موجودات د هر صفت لپاره یوازې دوه علیلونه لري چې یو علیل د پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. انلین په خپل چې شته ویل کېږي هغه د یو جین متبادل صفت دی، وایي چې ژوندۍ موجودات یا هم د مندل د تجربو هغه اول فرضیه دا و چې ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري، یو یې له پلار څخه اخلي او بل انلین د مور څخه اخلي. دوهم فرضیه دا و چې د هر صفت لپاره وایي کېداسي چې یو شان او یا هم متفاوت علیلونه شتون ولري. هر صفت کېداسي چې یو رقم یا یو شان او یا هم متفاوت یا بیل علیلونه سره شتون ولري، یعنی هر صفت کولی شي چې په دوو یا څو بڼو سره ښکاره سي. درېم فرضیه دا و وایي کله چې دوه علیلونه د القاء د عملیې په واسطه سره یوځای کیږي، کله چې د القاء عملیه صورت ونیسي او دوه علیلونه سره یوځای سي، په دې وخت کې شاید یو علیل خپل صفت ښکاره کړي، یو یې شاید خپل خواص ښکاره کړي، خو بل علیل کېدای شي خپل خواص پټ وساتي یا د هغه خواص ښکاره نسي. مندل هغه علیل چې خپل خواص ښکاره کول هغه د غالب په نامه یاد کړه، او هغه علیل چې هغه خپل خواص یا هم خپل صفت نه ښکاره کوه هغه د مغلوب په نامه یاد کړه. اخري فرضیه دا و چې دغه دوه علیلونه چې د یو صفت چې په یوازې په یو صفت پورې اړه لري، دغه علیلونه د ګمیټونو د مستراتک په وخت کې یو د بل څخه جلا کیږي او یوازې یو علیل یو ګمیټ ته انتقالیږي. راځو د مندل لومړی قانون ته چې د مندل لومړی قانون چی شو. دغه د مندل لومړی قانون دا څرګندوي چې مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي. مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي چې هغه د جین په نامه یادیږي. د مندل لومړی قانون چې دی هغه د واحد اوصاف قانون او یا هم لا اف یونیټ کریکټرز په نامه یادیږي. د مندل دویم قانون دا و چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د جین، یعنی د خپل یو فکټور جین چې دی هغه د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي. د مندل دویم قانون دا و، یعنی د مندل دویم قانون دا بیانوي چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د بل فکټور اوصاف پټ ساتي یا هم یو فکټور د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي چې دې ته پرنسپل آف ډومیننس اند ریسیو په نامه او یا هم د برزیت او مخفي په نامه یادوي. هغه کچیر دوه ژوندۍ موجودات چې د یوې جوړې خالص صفت له مخې سره توپیر ولري، دوی په خپلو کې سره تزویج سي، د هغوی اولاد په اولاد کې غالبا یو د هغو دوو صفتونو څخه یو پټ پاتې کیږي او یو په پوره ډول سره ښکاره کیږي. د مندل دریم قانون د جینونو د تفلیق په نامه یادیږي چې نن ورځ د جینیتیک لومړی قانون یې جوړ کړی دی. دا قانون به دا څرګندوي چې د ګمیتونو د تشکیل په وخت کې کله چې ګمیتونه سره تشکیلیږي په دغه وخت کې جوړه فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. جوړه فکټورونه یو له بل سره جلا کیږي او هر ګمټ له دوو فکټورونو څخه یوازې یو فکټور اخلي. یعنی کله چې ګمټونه سره تشکیل سو په دغه وخت کې فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي، هر ګمټ لپاره یوازې یو فکټور یا هر ګمټ یوازې یو فکټور اخلي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د خوونځي د درس پس زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو ته ځوابونه ورکړي، تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.